د مینه پیغام. زما رونو خويندو په خیر علي، ز ډیر زیات خوشاله شم چې تاسو ټول دلته په وخت باندې رالی. تاسو څنګه یې
سلیم ورورا؟ د الله پاک فضل دی، زه بالکل روغ جوړ یم. دارته وای چې ته څنګه؟
زخه ما د خدای پاک شکر دی. ندیمه ته څنګه؟ استا کورنۍ څنګه ده؟
سلیم ورورا د الله پاک شکر دی، زه بالکل ټیک ټاک یم او کورنۍ مې هم خدا.
سبا ګل خور، استا طبیعت څنګه؟ ماشومان دی خري او د ماشومان امتحانونه ختم شو؟
د خدای پاک شکر دی، زه روغه جوړې ما او زما ماشومان هم خدي. د دوه ماشومانو پرچی مې شوي او د دوه شروع کې دوه والدي.
شبانه خورې ته څنګه؟ او د لالا طبیعت څنګه دی او ماشومان دی خدي؟
او د الله تعالی ډیر فضل دی، موږ ټول روغ جوړ یو.
او دا راته وای چې کور کې کارم ختم شو او کنه لا پاتې دی؟
او رورا د الله پاک شکر دی، زموږ کار پرون ختم شو.
ډیر ښه، چرته به چکر در لګاو او درځو به؟
ضرور، ولی نه، هر کله راشي.
نو زمارون او خويندو که چرستا سو خوخی، نو روان عبادت لبا د شبانه خور کور ته لاړو. تاسو څنګه خوخه ده؟
دا خو ډیره ښه خبره ده.
دا خوم زما د زړه خبرو کا.
نو روان یفتی لبا که خیر ز تاسو په تمم، تاسو به خامخا زمون کور ته راځي.
بالکل ټیک تا، بس بیا د ملمستیا د پاره خوونت بندوبست وکا.
او سلیم خان رورا، ضرور به بندوبست کوم، خو ماته پته رشي تاسو بم خالی لاس ناراضی.
نو زمارون او خويندو، دار ته وای چې دا څه خبره او کارونه شته چې دا غي د پاره تاسو په خپل ژوند کې د الله پاک شکر گزار یې؟
زه د خپل ملګری د پاره د خدای پاک ډیر زیات شکر ادا کوم. دا غي د خاون سره د یو سو میاشتو داسې خپګانو، او هغه خپل مور کړه تلی وا ال ته خفه ناسته وا، خو د خدای پاک شکر دی اوس دا غي د خپل خاون خوخه سر روغ او شو، او هغه اوس واپس خپل کور ته لاړه. زه دا غي د پاره د الله تعالی ډیر زیات شکر ادا کوم.
زه خو په دې د خدای پاک شکر ادا کوم چې زمنګ خپل دی او د هغه د ډیر وخت نه بچی نو. د هغه د واده تقریبا نه لس کال وشول خو بچی نو. زه اوس په دې د الله پاک شکر ادا کوم چې الله پاک اوس هغه لا اولاد ورکو. زه په دې د خدای پاک شکر ادا کوم.
او زه د خپل د ترور زوی د پاره د خدای پاک شکر گزار یم چې خدای پاک مال ډیر خ د ترور زوی را کړی دی. هغه ما سره کینی، ما سره گپ شپ لګی او موږ دواړه یو بل سره ډیر خېخې خبرې کوو. او پرون ما هغه سره ډیر وخت تیر کو او زه ډیر زیات خوشاله یم چې ما هغه سره دا وخت تیر کو، او زه دغه وخت لپاره د خدای پاک ډیر زیات شکر گزار یم.
دا ډیره خبره ده چې مونږ ټول په خپل ژوند کې د هر یو کار لپاره، د هر یو نعمت او د هر یو برکت لپاره د الله پاک شکر گزاری وکړو. زه خاص طور باندې دې لپاره د الله پاک شکر گزار یم چې زما تر د دوه درې ورځو داسې نه جوړو او طبیعت ډیر زیات خراب و، خو نن داغه طبیعت ډیر ښه دی. نو زه دې لپاره د الله پاک شکر کوم چې الله پاک هغه له اوس شفا ورکوي. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو او کارونو دپاره د الله پاک شکر گزاری وکړو. تاسو ټول په دې شکر گزارۍ کې ما سره شریک شئ. مالک خدای، زه خاص تا شکر کوم د نن ورځ دپاره او د دې موقع دپاره خدایا چې تا مونږ له یو ځل بیا په ژوند کې دا موقع راکړه چې مونږ دلته راشو او ستا د کلام نه زده کړه وکړو. مالک خدایا، زه د دې رونو دپاره او د دې خویندو دپاره ستا شکر کوم. او مالک خدای، د کومو خبرو چې مونږ ذکر وکړو او هغې دپاره مونږ خوشحاله یو او شکر گزار یو، نو مالک خدای ته زمونږ دا خوشحالي او دا شکر گزاري قبول کا. مالک خدای، زمونږ ژوند شکر گزاره کا چې مونږ د وړو وړو سیزونو او وړو وړو خبرو دپاره ستا شکر گزاري وکړو، ځکه چې ته زمونږ هر ضرورت پوره کې او ته زمونږه دعاګانې اورې او زمونږ د دواګانو جواب مونږ لراکې. مالک خدایا، کله چې نن مونږ ستا د کلام نه زده کړه کوو، نو تر خپل پاک روح په وسیله باندې زمونږ رهنمایي وکا او زمونږ مرسته وکا چې په ښه طریقې سره ستا په کلام باندې پوه شو، ځکه چې په خپل طاقت او په خپل کوشش سره مونږ ستا په کلام نشو پوه دی تر څو چې ستا مرسته او مدد مونږ سره ني. نو مالک خدایا، زه خاص دعا کوم چې ته مونږ هر یو کس لا وس او توفیق راکا او زمونږ د هر یو کس رهنمایي وکا چې مونږ ستا په کلام باندې سوچ او فکر وکړو او دا په خپل ژوند کې راولو. مالک خدایا، زه یو ځل بیا د دې رونو خويندو د پاره او خپل ځان د پاره ستا شکر کوم چې تا مونږ له په ژوند کې دا موقع راکړه چې ستا عبادت وکړو. دا ټول شکرګزاري زستا په پاک او جلالی نوم کې کوم. آمین.
آمین.
نو زمارون او خویندو راځي چې اوس مونږ انجیل شریف راوالو او نن به مونږه په انجیل شریف کې اعمال د رسولانو د کتاب اووم باب نه یو څو آیتونه لولو. او زه غواړم چې د اووم باب اخیری یو څو آیتونه ولولو او په دې باندې سوچ او فکر وکړو. داسې به وکړو چې د اووم باب د 45 آیت نه به شروع وکړو. نو شبانې خور مهرباني وکړئ او تاسو په تلاوت کې زموږ رهنمایي وکړئ.
ډیره ښه ده. په دې کې لیکلی شوي دي، د جرګې د خلکو په دې خبره زړونه سوري شول او په غوسه کې غاښونه چیچل، او استفانوس چې پر خلکو دس مامور وو او اسمان ته زیرو کتل، نو هغه د خدای جلال لیدو او عیسا د خدای ښي لاس ته ولاړو. هغه وویل چې ګورئ، اسمان پرانیستی دی او زه ابن آدم د خدای په ښي لاس ولاړ وینم. په دې هغوی په زوره چغې کړې او خپل غوږونه بند کړل. بیا هغوی په هغه ور منډې کړې او هغې د ښار نه بهر وویستو او سنسارې کو. او ګواهانو خپلې جامې د ساول نومې یو ځوان سړي په خپو کې کیښودې، نو هغوی استفانوس سنسار کو. او چې هغوی داسې وکړل، نو هغه چغې کړې چې اے مالک عیسا، زما روح قبول کا. بیا هغه په زنګونونو شو او په زور یې چغې کړې، مالکه مالکه دوی په دې ګناه منیسا. او دی ویلو سره سا ورکا.
ډیره مننه شبانه خور. ګرانو دوستانو، تاسو خدا افسوسناک واقع واورېده، په کومه کې چې مونږ د استفانوس د سنگسارېدو او د هغه د مرګ په حق لواورېدل. زما ملګرو، راځئ چې دا کیسه یو ځل بیا په خپلو الفاظو کې په یاده باندې ووایو، چې مونږ په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شو او دا مونږ ته یاده پاتې شي. نو څوک به مونږ ته دا کیسه وکړي؟
که ستاسو خوښوي نو زه به دا کیسه تاسو ته په یاد وکم.
ډیره ښه ده ندیم وروره، تاسو دا کیسه وکړئ.
مونږ په دې کیسې کې واورېدل چې د هغوی زړونه سوري شول او ډیر په غوسه کې خپل غاښونه اوچیچل، او استفانوس اسمان ته وکتل او هغه دا ګوري چې د خدای جلال ولته او عیسا مسیح د خدای پاک ښي لاس ته ولاړو. نو هغه په چغه وویل، وګورئ، اسمان پرانیستی دی او ابن آدم د خدای ښي لاس ته ولاړ دی. کله چې خلکو دا واورېدل، نو هغوی خپل غوږونه بند کړل او وردوې کړل او هغه د ښار نه بار کو او سنگسارې کو. او هغوی خپلې جامې د سول نوم یو ځوان سړي په خپو کې کیښودې او هغه سنگسار کو. نو په دغه وخت استفانوس چغې کړې او وی ویل، اے مالکا، زما روح قبول کا. او بیا هغه په زنګونونو شو او دا دعا یې وکړه چې مالکا، دوی په خپله ګناه کې منیسا، ځکه چې دوی نه دي خبر چې دوی څه کوي. او دې ویلو سره هغه سا ورکا.
ډیره مننه ندیما. ملګرو، راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د ندیم نه کمې خبرې پاتې شوې.
ندیم رور خو ټوله کیسه بیان کړه، خو صرف دا یو خبره دې پاتې شوله چې کله د جرګې خلک غوسه شول او د غوسې د وجې خپل غاښونه چیچل، نو استفانوس چې د روح القدس نه مامور وو، نو هغه اسمان ته زیر وکتل، نو هلته د خدای جلال ولیدو.
ډیره مننه فیصله. ګرانو ملګرو، زه لږ شان تاسو ته د دې کیسې په حق لبانې ویل غواړم چې د دې کیسې په شروع کې مونږ واورېدل چې د جرګې د خلکو په دې خبره زړونه سوري شول او په غوسه کې غاښونه چیچل. زه تاسو ته ویل غواړم چې هغه ولې غوسه شول او ولې غاښونه چیچل. استفانوس هغه خلکو ته واعظ کولو او هغې له تعلیم ورکولو، او هغه هغې ته هغه ټول حقیقت څرګند کړ او د هغه ټولو کارونو په حق له ورته وویل کم چې هغې کول. هغه ورته وویل چې تاسو هم لکه د خپلو پلارونو نیکونو په شان یې، تاسو هم د روح القدس سره جنګیږئ، د خدای خلاف بغاوت کوئ. تاسو پلارونو نیکونو ټول نبیان عذابولې دي، یو نبی هم داسې نه و چې هغه پریښې وې. هغه هغه نبیان وجل چا چې د صادق د راتلو پیشنګوئی کړې وه. او ورته دام وویل چې تاسو هم په هغه صادق باندې مخبري وکړه او مړم که د چا په حق لچې پیغمبرانو پیشنګویانې کړې وي. او تاسو ته چې کم شریعت درکړی شوی و، نو تاسو هغه هم امانتونه ساته. نو استفانوس هغې ته داغی منافقت او داغی بدعملی سرګند کړه. نو په دې وجه خلک ډیر زیات غوسه شول او هغه سنگسار کړ. نو زما ملګرو، راځي چې اوس وګورو چې په دې کیسه کې نن موږ د الله پاک په باره کې او د انسان په باره کې سجده کوو.
په دې کې زه د الله پاک په باره کې دا خبره زده کوم، لکه څنګه چې استفانوس وویل چې اے خدایا، دوی نه پوهیږي چې څه کوي، د دوی ګناه معاف کا. نو کلم چې مونږه د خدای پاک حکمونه منو او د خدای پاک د کلام پیروي کوو، نو په مونږ کې د الله تعالی روح راځي، لکه څنګه چې مونږه ګورو چې استفانوس د روح القدس نه مامور شو. نو دغه شان خدای پاک مونږم د روح القدس نه مامور کوي.
زه په دې کیسه کې د خدای پاک په باره کې یو ډیره لوی خبره وینم. کله چې یو انسان په خدای پاک باندې یقین او باور ساتي او د خدای پاک په کلام باندې عمل کوي، نو خدای پاک ضرور هغه خپل ځان خي. مونږ په دې کیسه کې وریدل چې استفانوس ته خدای پاک خپل ځان خولو، هغه په اسمان کې خدای پاک ولیدو او ورسره عیسی علیه السلام ولیدو.
چې کلم یو نیک سړی بد ملک استا نصیحت کوي او هغه ته د خدای پاک حکمونه خای چې دا کار مکوه، په دې باندې خدای پاک خفه کیږي، نو په هغه بد ملک اس باندې دا خبره ډیره بد لګي، ځکه چې د هغه په ژوند کې ټول کارونه د شیطان دي. نو شیطان هیڅ کلم نه غواړي چې انسان بد شي او هغه د خدای پاک لارې ته راووري. او هم دغه شان مونږ په دې کیسې کې مو اوریدل چې کله استفانوس د جرګې خلکو ته ویل چې ستاسو پلارونو نیکونو داسې داسې کارونه کول، هغوی حق نه قبلولو او هغوی نبیان عذابول دي او په شریعت عمل نه دی کړی، نو دغه شانته تاسو هم داسې کار کوي، تاسو هم په شریعت عمل نه کوي، حق خبره نه منئ او د حق نه تاسو په خپل ځان پټوي، نو هم دې خلکو دا د حقیقت خبره نه اوریدلې او هغوی په خپل غوګونو باندې لاسونه کې خوستل او د دې نتیجه دا شو چې هغه سنگسار کو. نو زما ملګرو، په دې دنیا کې خه خلک هم شته او بد خلک هم شته. که مونږ ته یو کس نصیحت وکي، نو مونږ له پکار دي چې مونږ د هغه نصیحت خو په غور سره واورو، دا نه چې مونږ الټه په هغه پسې خبرې شروع کو او د هغه د خو خبرو خلاف مونږ ودرېګو.
زما ګرانو ملګرو، استفانوس چې کم کار کولو، دا هغه په یوازې نه، بلکې دا هغه د خدای پاک په مدد سره کولو، او هغه هیڅ چرې یوازې نو، ځکه چې مونږ په دې کیسه کې صفا ګورو چې خدای پاک هغه د خپل ځان سرګند کی. نو دې خبرې دا مطلب دی، هغه چې د کمی خبرې گواهی ورکوله او هغه چې کمی خبرې فریسیانو او د شر عالمانو او یهودیانو ته وکړي، دا خبرې هغه د ځانه نه، بلکې دا خبرې هغه حقیقت وکړي. او هغه چې کم کلام هم وورولو، نو هغه د مالک عیسی مسیح په حق لا رښتینې خبرې وي. نو زما ملګرو، دا د خدای پاک اصل کلام دی، د کم چې نور مریدانو هم منادی وکړه او خدای پاک ورسره، او د کم چې دا دی مونږ هم لګیا یو منادی کوو. نو زما ملګرو، که چېرې ستاسو په زړونو کې دا سوال یا شک وي چې آیا دا خبرې دروغ دي یا دا رښتینې نه دي، نو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې هغه خلکو هم چې استفانوس سنگسار کړو، هغه یې خپل غوږونه بند کړل، او دا کار شیطان کوي. شیطان د هغوی غوږونه بند کړل چې هسې نه چې هغوی د حقیقت نه خبر شي او هغوی خدای ته راوګرځي او خدای هغوی معاف کړي. شیطان هیڅ چرې دا نه غواړي چې انسان د خدای ته راوګرځي او هغه دې دا کلام قبول کړي، کم کلام چې مونږ لا هغه ژوندون راکوي، کم چې نه ختمېدونکی ژوندون دی. زما ملګرو، شیطان نن هم لګیا دی خپل کار کوي، د ډیرو خلکو غوږونه بند کړي دي چې هغه د حقیقت نه خبر نشي او په سترګو ورته پټۍ لګولې دي چې اسنه هغوی د حقیقت وګوري. زما ملګرو، زه تاسو ته مننت کوم چې تاسو د حقیقت د پاره خپل سترګې کولو کوي او هغه د پاره لټونو کوي، خپل غوږونه کولو کوي او د الله پاک آواز ووري، او دا خبره یاد ساتي چې الله پاک نن هم تاسو د خبرو په انتظار دی چې تاسو به کله د الله پاک نه دا تپوس کوي چې خدایا، ته څوک یې، ته مونږ ته خپل ځان وخایا. نو زما ملګرو، تاسو به ضرور د الله پاک هغه جلال اووینئ کوم چې استفانوس اولیدو.
ډیره مننه ندیم اروره، تاسو خو ډیرې ښکلې خبرې اترې وکړې. زما ملګرو، د دې حوالې نه مونږ ته ډیره حوصله او ډیره تسلی ملاویږي، او دې سره خو زما ایمان نورم مضبوط شو چې کله ما د استفانوس په حق لدا گواهی واورېده چې هغه په خپل ایمان کې څومره مضبوط و، او صرف دا نه چې هغه په خپل ایمان کې مضبوط و، بلکه هغه یو داسې ناشنا کار وکړ کوم چې نن سبا هیڅوک کم کول نه غواړي. او هغه کار سو هغه کار داو چې څه وخت هغه هغه له تکلیف ورکو په کاڼو یې ویشته او مړکو یې، نو هغه وخت تاسو ته پته ده د هغه په زړه کې سو هغه په زنګونونو شو او هغه د الله پاک نه دا دعا وکړه چې یا الله دی په دې ګناه کې منیسا. دا بالکل هم هغه شان دعا وه څنګه چې عیسی علیه السلام د خپل مرګ په وخت باندې کړې وه. کله چې هغه په سولې نو هغه دعا وکړه چې یا الله دی نه پوهیږي چې دی څه کوي، دی معاف کا. استفانوس هم بالکل هم هغه شان وکړ څنګه چې د هغه مالک کړو، څنګه چې ستاسو او زما مالک کړو. نو ملګرو موږ لم لکه د استفانوس په شان رویه اختیارول پکار دي. کچارې زموږ په ژوند کې مشکلات راشي، سخت حالات راشي، یا زموږ د پاره څوک مشکلات جوړي، نو ملګرو موږ له داغې د پاره د برکت دعا غوښتل پکار دي. موږ له داغې د پاره دا دعا غوښتل پکار دي چې خدای پاک هغه معاف کړي لکه څنګه چې استفانوس وکړل، ځکه چې همدا د الله پاک تعلیم دی او هغه غواړي چې موږ د خپلو دشمنانو د پاره او د هغه خلکو د پاره څوک چې موږ له تکلیف راکړي یا د چا د لاسه چې موږ په څه مصیبت کې یو، چې موږ د هغې د پاره د برکت دعا وغواړو. او د یو رښتینی ایماندار هم دا خوبی ده چې هغه به خپل دښمن د پاره دعا غواړي.
سلیم خان وروره، تا ډېرې ښې خبرې وکړې. واقعي چې موږ له پکار دي چې موږ خپل دښمن سره مینه وکړو، خو څوک چې خپل دښمن سره مینه کول زده کړي او هغې د پاره دوا کول زده کړي، نو زه تاسو ته رښتیا وایم چې په دې کې ډېر زیات سکون دی، ځکه چې ما په خپل ژوند کې په عملي تور داسې کړي دي.
سباګل خور، تاسو بالکل صحیح وایي. زه چې کلم خپلو خپلوانو ته وګورم یا داسې ملګرو ته وګورم، نو په هغوی کې هغه مینه محبت نشته کم چې خدای پاک زموږ نه غواړي. د هغوی په زړونو کې صرف نفرتونه دي او د یو بل نه نفرتونه کوي. رور د رور نه نفرت کوي، خور د خور نه نفرت کوي. هر طرف ته بې اتفاقي ده، کینه او حسد دی. داسې ډېر لږ خلک دي چې هغوی به خپل جن په مینه محبت سره تیروي او د هغوی په جن کې د خدای پاک کلام دی. نو د دې هر څه وجه څه ده؟ د دې هر څه وجه دا ده چې د خلکو نه خدای پاک هیر شوی دی. هغوی د خدای پاک حکمونو ته شا کړې ده او دنیاوي فایده او لالچ پسې په منډه دي. نو موږ له پکار دي چې موږ د خدای پاک په حکمونو باندې عمل وکړو او په هر قسمه حالاتو کې خدای پاک یاد وساتو.
زما ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې سلیم خان ور موږ ته د عبادت په شروع کې وی چې استفانوس په کومو خبرو باندې سنگسار شو او خلک ولې هغه ته غوسه و، نو استفانوس هغوی ته نصیحت کولو، هغوی په خپلو کارونو باندې ملامت کول. خو د دې هرگز دا مطلب نو چې استفانوس د هغوی نه نفرت کولو، بلکې هغه خو د هغوی دپاره د خدای پاک نه د رحم دوا کوله چې خدایه ته دوی په دې ګناه کې رونه نیسي. دغه شان موږ د چرم د چا نه نفرت ونه کو، ټیک ته موږ د خلکو اصلاح کو، هغوی د ملامت کو، هغوی د نیغې لارې ته راولو. خو د دې وروسته دا مقصد نی چې ګنې مونږ ښیو او هغوی بد دي، بلکې زموږ د کوشش هم دی چې چرته مونږ یو هلته هغوی هم راولو. او دا کار د دعا په وسیله کېدای شي، لکه څنګه چې استفانوس خدای پاک ته وویې چې خدایه ته دوی معاف کا او زما په ګناه کې دوی منیسا. نو دغه شان موږ دم د هر یو کس د ژوند دپاره دعا وکړو. نو زما ملګرو، که ستاسو په زړونو کې د هر چا د پاره ګیلې وي، که ستاسو ورور وي، که ستاسو خور وي، که ستاسو رشتہ دار وي یا دوستان وي، نو تاسو هغوی د زړه نه معاف کړئ، ځکه چې د خدای بندیان د خلکو قصورونو ته نه ګوري، بلکې د هغوی نظر په خدای وي او هغوی هغه څه کوي څه چې ورته خدای وي.
ډیره مننه ندیم ارورا. زما ملګرو، لکه څنګه چې ندیم ورور وویل چې موږ له د هر چا د پاره دعا کول پکار دي، دا یو ډیره ښه طریقه ده چې مونږ یې په خپل ژوند کې راولو. او چې کله مونږه د خپلو دشمنانو د پاره، د خپلو دوستانو د پاره او د هغه خلکو د پاره چا چې مونږ له تکلیف راکړي، د هغې د پاره دعا کول زده کو، نو په دې به الله پاک زمونږ نه ډیر زیات خوشحالیږي. خو زما ملګرو، زه غواړم چې اوس مونږ خپل عبادت دلته ختم کو. نو داسې کومه خاص خبره وه چې هغه په دې کیسه کې ستاسو ډېره زیاته خوښه شوه؟
په دې کیسه کې خو ټولې خبرې ډېرې زیاتې مزیدارې وې، خو زما دا خبره ډېره زیاته خوښه شوه. کلم چې څوک مونږ له تکلیف راکوي او مونږ خپل دشمنان ګڼي، یا مونږ هغوی خپل دشمنان ګڼو، نو مونږ له پکار دي چې مونږ هغوی معاف کړو، ځکه چې زمونږ د مالک عیسی مسیح ام دا وینا ده چې مونږ د خپل دښمنانو سره مینه وکړو او مونږ د هغوی معاف کړو. کلم چې مونږ نور څوک معاف کوو نو په دې باندې خدای پاک هم خوشحالیږي او زموږ زړه ته تینا یو نوې او عجیبه خوشحالي ملاویږي.
سلیم وروره، ما خو دې دا خبره زده کړله چې یو ما ته څوک نصیحت کوي نو زه به د هغه نصیحت خو په غور سره اورم، او بله خبره ده چې زه به چاته په زړه کې کینه نه ساتم.
او زه په دې کې دا زده کوم چې خدای پاک د هر هغه کس مل دی څوک چې د هغه دپاره خپل ژوند ورکولو ته هم تیار دی.
زما ملګرو، په دې حواله کې زموږ د ټولو ایماندارانو دپاره یو لویه تسلی موجوده ده. که د یو ایماندار په تور زموږ په ژوند کې هر څومره ګران حالات هم راشي، خو په کار دي چې موږ لکه د استفانوس په شان په ایمان باندې قایم پاتې شو او هیڅ کلم بې لارې نه شو. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره د الله پاک نه دعا وغواړو چې هغه موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او داسې نورې څه خبرې یا درخواستونه شته چې هغې دپاره موږ د الله پاک نه دعا وغواړو.
سلیمه وروره، زما پلار د یو کس د پیسو ذمواري اغستې وه، نو هغه سړی بل وطن ته تللی دی، نو د هغه دپاره به دعا کوو چې خدای پاک د هغه په زړه باندې رحم وکړي او هغه خپل وطن ته واپس راشي چې زما پلار د دې ذمواري نه خلاص شي.
مالک خدای، زه ستا ډیر زیات شکر گزار یم چې نن موږ ستا د کلام نه ډیره د تسلۍ او د ایمان د مضبوطولو خبرې واورېدې. مالک، زه دوا کوم چې ته زموږ د هر یو کس ژوند، زموږ د هر یو کس ایمان داسې مضبوط کا لکه څنګه چې تا د استفانوس ایمان مضبوط ساتلی. مالک، موږ له توفیق راکا چې موږ ستا د کلام داسې واز وکړو خدایه، او موږ د داسې کسانو نه اونه یریږو څوک چې وجود وجنی، بلکې خدایه زموږ یره د ستا نه ده، ځکه چې ستا اختیار هم په وجود هم دی او هم زموږ په روح دی. خدایه، زه دوا کوم چې ته د هر هغه کس مل یا څوک چې لګیا دي ستا د خدمت کار کوي، او مالک، او که په څه قسمه مشکلاتو کې وي مالک، ته د هغوی دا مشکلات حل کا. اے مالک خدایه، زه د خپلو وروڼو خویندو دپاره دعا کوم چې د دوی کوم درخواستونه دي مالک، ته په دې هر څه خبرې مالک، او ته خبرې چې ته به د دې دا ضرورتونه په کومه طریقه پوره کړې. نو خدایه، زه دا درخواستونه ستا په وړاندې ایږدم چې ته دا مسلې حل کړې خدایه. او خاص د فیصل رور د پلار دپاره دعا کوم چې د هغه په سر دا پردی ذمواري ده مالک خدایه، خدایه ته د هغه دا مسله حل کړه، او خدایه هر چا چې د هغه نه دا پیسې اغستې دي دا هغه زړه را نرم کړه خدایه، چې هغه دا پیسې په ځان بوج وګڼي او دا پیسې هغه واپس کړي. مالک خدایه، دغه شان نور خلک هم چې په دې لانجو کې ګیر دي مالک، ته د هغوی دا لانجې په خپل قدرت سره حل کړه مالک. دا ټول دعا خدایه زه ستا په پاک او جلالي نوم کې کوم، آمین.
آمین.
زما ملګرو، زموږ د پروګرام وخت تر سره شو، خو د اجازت غوښتنه مخکې تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ په کومه باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی
00 15 02 15 00 00، یعنی 00 14 50 25 41 054.
زما خوږو مینوالو اوریدونکو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه، خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ، نو تاسو زموږ دې ویبسایټ ته لاړ شئ. زموږ د ویبسایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویبسایټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحانی سندرې او د لستلو دپاره خسته کتابونه هم ملاویږي. زما امید ده چې تاسو به دینا ډیره مزه واخلئ او ډیر ثبتې د خپل ژوند دپاره حاصل کړئ. ګرانو دوستانو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله، او موږ به په انتظار یو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکړئ، ځکه چې کله تاسو موږ سره رابطه کوئ او موږ لا خپل مشوره راکوئ یا زموږ نه د کلام مقدس په باره کې څه تپوس کوئ، نو دا زموږ دپاره ډیره د حوصله او د خوشاله خبرئ. نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. نو اوس موږ له اجازه راکئ، د الله پامان.